وخت په افغانستان کې د غرمې وبخې د ماسپښین دو بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه سوه شپږ نوي څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سلو شرف پنځه څپه صافي اواز اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر پر ځای کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم ردوي چې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری نشته. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر ورکړي. قرغز چارواکو دوه کسان له یوې تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. خو لومړی ناجا صفی د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې به اقدامات وشي. او د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور دیاللس کسان نیول شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. له ارګ څخه په یو رالېږل شوې خبره پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره نن له غرمې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي له مرستیال سره په کتنه کې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ د هیوادونو د مسایلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول ارزښت ته په اشاره ویل. ملګری ملتونه دې د سیمې د مهمو موضوعاتو په اړه د بحث او ګډو تصمیمو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ او په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویل ملګري ملتونه د سیمې د مسایلو د مناسب حل په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې به اقدامات وشي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل طبعاً د افغانستان پولیس به په دې برخه کې خپل اقدامات وکړي او کوم اجراءات چې پولیس ترسره کوي خلکو سره به شریکوي. تر دې وړاندې د افغانستان لوی سرنوالی ویلي چې کشفي ادارې باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو په اړه حکم عملي کړي. لوی سرنوالی د جوزجان د پخواني والي احمد اشچي سره د جنسي ځورونې د ادعاو په اساس د دې کسانو د توقیف پریکړه پرون اعلان کړه. د افغانستان دفاع وزارت یو ځلی بیا هغه دا ویرات کړی چې ګواکې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری موجود دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته ویل چې د محل بایومتریک سیستم فعال دی او د ملي اردو ټول ځواکونه د بانکونو له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي.
ګوره مخکې مونږ دا خبره رد کړې ده، یو ځلی بیا رادوم چې دفاع وزارت په وسلوال پوځ کې خیالي سرتیری وجود نه لري. منګا د بایومتریک په سلسله فعال ده، د بنا د مسله کاملا مونږ ته منلو وړنه.
د بتاسل کده چې تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورسپانی ویلي چې د امریکا حکومت د دیش زرو افغان سرتیرو ماشونه درولي او امریکا به یوازې هغو افغان سرتیرو ته ماشونه ورکړي چې په اړه بایومتریک معلومات موجود دي. او د افغانستان د نشه توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو د قاچاق په تور دیاللس کسان نیول شوي دي. دغه وزارت له خوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد کسان له لوګر، کندوز، نیمروز، پکتیا او ننګرهار څخه نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري.
د پاکستان پوځ وایي لمځکې څخه مځکې ته د یو توغندۍ یې په بریالیتوب سره ازمویلې دي. د پاکستان چارواکو په وینا دا توغندۍ د اټومي او عادي سرکو د وړلو وړتیا لري او 2200 کیلومتره واټن وهلی سي. په تیرو یوه میاشت کې دا د پاکستان لخوا د توغندۍ دوهمه ازموینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سیال هند تیر کال د بالستیک توغندیو یو مدافع سیستم چې د پاکستان د اټومي سرکو د وړونکو توغندیو د منځه وړلو په مقصد جوړ شوی و او ازمیه. هند او پاکستان په 1948 کال کې له برتانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته تر اوسه درې جګړې سره کړې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر وکړي. په دې اقداماتو کې د سوریه، عراق، ایران او ځینو نورو اسلامي هیوادونو د اتباعو لپاره امریکا ته د سفر پر ویزې موقت بندیز هم شامل دی. د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا بندیز به څو میاشتې تر هغه وخته چې چارواکي په دې اړه د مشخصو او دقیقو څیړنو بهیر پیلوي دوام وکړي. د راپورونو له مخې مذهبي اقلیتونه به له دې قاعدې څخه مستثناوي چې له ځورونو څخه تښتي. د یو بل حکم له مخې د سوریه، عراق، ایران، لیبیا، یمن، سومالیا او سودان د اتباعو لپاره هم پرویزې بندیز لګول کیږي. راپورونه وایي چې لومړني اوامر به نن د امریکا د کورنۍ امنیت له وزارت څخه د ولسمشر ټرمپ د لیدنې پر مهال او نور به په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2014 کال وشو د چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بې انډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. د ټولنې د 2014 کال د فساد د شاخصونو د خپرولو پر مهال ویلي دي چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بې انډولي د فساد په ټولنه کې د قدرت د بې انډوله ویش او د منابعو د بې انډوله ویش ترمنځ یوه درې اړخیزه خبیثه کړۍ جوړه کړې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان په خپل راپور کې د پاناما اسنادو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې دا ډول ستر او سیستماتیک فساد له بشري حقوقو د سرغړونو د دوامدار پرمختګ د مخنیوي او په ټولنه کې د محرومیت د زیاتېدو باعث کیږي. قیرغیز چارواکو دوه کسان له یوې تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. له دغو کسانو سره 65,000 جالي امریکایي ډالر نیول سوي دي. د قیرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل چې دغه مشکوک کسان د جنورۍ په 6 د تیرې جمعې په ورځ نیول سوي دي. د دې کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. د چارواکو په وینا له نیول سویو کسانو سره ترلاسه سوي جالي ډالر په ترکیه کې جوړ سوي وو. د قیرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي چې شک لري دغه نیول سوي کسان په استانبول کې له دوو قیرغیز وګړو منصور سووانوف او الیاس صابروف سره تړاو لري. د قیرغیزستان چارواکي غواړي د چین پر سفارت په بشکک کې د تیر کال د حملې په تړاو صابروف ونیسي. د اگست په 13 درې قرقیز وګړي ورسته له هغه ټپیان سول چې یو ځانمرګي برید کوونکی د چین د سفارت مخې ته به می چاودنه وکړه. او د جاپان دفاع وزارت وایي د درو روسي نظامي الوتکو مخې هغه وخت ونیول چې غوښتل یې پروند د سې شنبه په ورځ د دغه هیواد پولې ته نږدې سي. د روسیې د پوځ درې TU-59 بیر ستراتیجیک بمبار الوتکه د شمال لخوا د جاپان قلمرو ته نږدې سوه او د غرمې خواته د دغه هیواد پر اوبو الوته. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې له الوتکو څخه دوی د اوکیناوا جنوبی ټاپو خواته ولاړې او ماښام بیرته روسیې ته ستنې سوې. وزارت ویلي چې دغو الوتکو د جاپان د هوایي قلمرو څخه سرغړونه نه ده کړې. اخري ځل روسي الوتکې د جاپان پولې ته یو کال مخکې د 2014 کال په جنوري کې نږدې سوي وې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان کورنوي چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستيال د ساتونکو د نیولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر په ځای کوي.
طبعاً پلیس افغانستان نجات خونه خواهد داشت و از تطبیق و چگونگی تطبیق حکم و اجراعات که پلیس داره ما شما را آگاه خواهیم ساخت.
د افغانستان دفاع وزارت ردوی چه د ملی اردو پلیکو که خیالی سرتیری موجود ده؟
زلی بیارا دوم که دفاع وزارت پا وصلوال پاوز که خیالی سرتیری وجود نلری.
د هلمند ولایت شورا وایي د کجکی د برېښنا له د عوایدو ډېره برخه د وسلوالو طالبانو جیبونو ته لویږي. په افغانستان کې د برېتانیا سفیر وایي هغه هیوادونه چې د داعش ډلې پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي باید د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د برېتانیا له سفیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه او د اساسي او بشري حقونو ځانګړې خبرونه اوریدلی شئ چې دا ځل د ازادۍ د حق او شخصي امنیت مسله پکې څېړل شوې ده.
ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدې شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د جلب لپاره د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس اجراءات کوي. د وزارت وایي صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ حکم ترلاسه کړی دی. له بلې خوا حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان قوانینو ته په پام سره هر تورن کس باید له دریو جلبونو وروسته د یوې میاشتې په موده کې د قانون منګولو ته وسپارل شي. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال عبادالله حنانزي په رپورټ کې.
د کورنیو چارو وزارت ویان وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د نهو تنو ساتونکو د هزار حکم یې ترلاسه کړی او په دې برخه کې اقدام کیږي. صدیق صدیقی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس به اجرات کوي او له اجرات وروسته به یې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. دی وایي د نهو تنو ساتونکو د هزار هغه حکم چې د لوی څارنوالۍ له لوري موږ ته استول شوی د یاد حکم پر اساس به افغان پولیس خپل اجرات وکړي او د دغه حکم د پلي کېدو او د پلي کېدلو د څرنګوالي په اړه به تاسو خبر کړو. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. لوی څارنوالۍ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرلهپسې جلبونو ته پاملرنه ونه کړه او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نه شو. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ویلي چې دا کسان د جوزجان د پخواني والي احمد شي سره په بد چلند تورن دي او کشف ادارې مکلف دي چې یاد کسان ونیسي. رسولي ویلي که جنرال دوستم او یا هم د هغه استازی لوی څارنوالۍ ته ورنشي، نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي. خدای نه دی ویلي چې دا تصمیم کله او څنګه به ونیول شي. په ورته وخت کې حقوقي کارپو سید خالد سادات وایي هر تورن کس چې د نیولو حکم یې د لوی څارنوالۍ لخوا صادر شوی وي، باید د یوې میاشتې په موده کې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
یو میاشت کې دننه د دریو جلبونو متواترو نه وروسته عدلي او کشفي ارګانونو مستقیما اقدام کولی شي سو په دستګیر کې یا د یو چا په اړه باندې د نیولو فیصله وکړي. ولې دلته دغه قضیه چون عادي قضیه نه ده، د عادي افرادو لپاره قابل د تدبیر ده، بلکې دلته د ولسمشر د لومړي مرستیال موقف د عادي افرادو سره او د عادي خلکو سره فرق دی.
ښاغلی سادات زیاتوي د لکېدلو تورونو پر اساس د ولسمشر د لومړي مرستیال ساتونکي د قضیه یو اړخ او په قضیه کې شریک کسان دي، خو په دې قضیه کې د هغه په خبره اصلي کس عبدالرشید دوستم دی. اخوا د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي قانون باید پر ټولو پلي شي او حکومت مکلف دی چې د قانون پر اساس په دغه قضیه کې عدالت په پام کې ونیسي. احمد شي ویلي لوی څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي. په دې هکله د لومړي مرستیال دفتر او د جنبش ګوند اړوندو کسانو لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو لګېدلي تورونه یو مخ رد کړي دي.
لوی څارنوالۍ د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د جلبولو سربیره دغه راز خپله جنرال عبدالرشید دوستم ته هم درې والې جلب لیکونه استولي دي، خو تر اوسه پورې نوموړی پر هغه د لګېدلو تورونو د سپینوي لپاره لوی څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدي په وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د قانون پر اساس د ښاغلي دوستم دنده باید وځنډول شي او په کور کې کلابند شي، ځکه په دې اړه یې له روانو څېړنو سره له همکاري ډډه کړې ده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت په کلکه رد کړل. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل څېړنو او د سرتیرو دویم ځل بایومتریک وښوده چې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری نشته. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي څېړونکي وایي د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری تر اوسه هم موجود دي. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ولسمشر غنی له امر سره سم د دوی چړونو خو دا چې د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې خیالي سرتيري نه دی موجود. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وای چې د بایومیټریک سیستم لاري د سرتيرو چړنه کړي او لومړی نتیجه خي چې د ملي اردو د ځواکونو په منځ کې یو خیالي سرتيري هم نهسته. خغلی وزیری د چهارشنبه پور از ازادي رادیو ته ویل په دې سربیره د بانکي سیستم لاره د معاشونو ورکول هم د خیالي سرتیرو په موضوع کې لا دوی سره مرسته کوي.
یو ځل بیا را دوم چې دفاع وزارت په وسلوال پوز کې خیالي سرتیری وجود نه لري. منګه د بایومټریک په سلسله فعال ده، د هرمز مسال سیستم هم فعال ده او د بانک سیستم هم فعال ده. بنان منګی ردو دا مسله کاملا منتظر منلو وړاند.
سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي ادارې یو میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې زرګونه خیالي سرتیری موجود دي. یو ونې وړاندې وال استریټ ژورنال رسپانې هم لیکلی وو چې د امریکا حکومت شاوخوا 10,000 افغان خیالي سرتیرو ته د معاشونو ورکول بند کړي. د ورسپانه لیکلی یوازې هغه سرتیرو ته به ماشونه ورکول کیږي چې په بایومټریک سیستم کې په اړه معلومات موجود وي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان په دې اړه چې د 10,000 سرتیرو ماشونه د امریکا لخوا نه ورکول کیږي له څو ویلو څخه ډاډه وکړه. بلخوا د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون هم د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت تاییدوي. د دغه کمیسون غړی عبدالحی اخونزاده وای په لرو پرتو ولایتونو کې اوس هم د ملي اردو په لیکو کې 50% خیالي سرتیری موجود دي.
کولای سم وایم چې په هغه ولایتونو چې ډېر لیري د مرکز څخه د اوس هم 50% معنی پرسونل د اردو یا د پولیس ته وجود لري، معنی 50% د اوس هم خیالي دي او غیر حاضر دي.
ښاغلی اخونزاده زیاتوي د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په روانه جګړه ناوړه اغیز کړی. د پوځي چارو چلونکي هم د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت خبره کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو له لیکو ځینې سرتیري تښتېدلي او ځینې دندې پرې ایښي، خو د ده په خبره لا هم په لیست کې شامل دي.
که چېرته موږ وګورو رښتیا په دغه کې تېښته شته، غیر حاضري شته، یو تعداد سربازان له وظیفې نه تللي دي. دا شیان خو وجود لري، دې نه انکار نشته. په دې خاطر باندې موږ ویلو چې دا د انکار خبره به نه وي، حتما دا خبره شته.
ښاغلی امرخیل ټینګار کوي چې د یو ځانګړي تفتیش له مخې دی د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موضوع وڅېړل سي تر څو په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې سي. ده وویل که په افغان وسلوالو ځواکونو د نړیوالو باور کم سي، نو دا به د افغانستان په اوسني وضعیت بد اغیز ولري او امنیتي ستونزې به نورې هم زیاتې سي.
لدې مخکې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې هم د خیالي پولیسو موضوع ډیره مطرح شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. هلمند هم یو هغه ولایت و چې په وروستیو کې د خیالي پولیسو موضوع رابرسېره شوې وه. د هلمند ولایتي شورا غړو مدني چارواکو او دغه راز نورو چارواکو ویلي وو چې یو علت چې دا ولایت ورسره ناام دی پکې کافي پولیس یا امنیتي ځواکونه نشته، ځکه چې ډیر خیالي پولیس دي، یعنی یوازې په په لیست کې نومونه شته او عملا دوی حضور نه لري چې وکولی شي د وسله والو طالبانو حملې شنډې کړي. هلمند له نورو ستونزو سره هم مخامخ دی. د هلمند ولایت شورا وایي د کجکي د برېښنا د عوایدو 90% وسله وال طالبان ټولوي. د هلمند برېښنا رئیس وایي د هغو سیمو عواید دوی نشي ټولولی چې د وسله والو په ولکه کې دي. وسله وال طالبانو هم د هلمند ډېرې سیمې لاندې کړې دي. ویل کېږي طالبان هر کال د کجکي د برېښنا له درکه شاوخوا 500 میلیونه پاکستانی کلداری عواید ټولوي. دا په هلمند کې تر کوکنارو او طبیعي زیرمو وروسته ډېرې پیسې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو جیب ته لویږي. دا موضوع په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په خپل راپور کې څېړلې ده.
د برېښنا د رسد کارکوونکي بوخت دي چې د لشکرګانه تر کجکي پورې د برېښنا لګېدلې پایې او لینونه نوي کړي. د هلمند د برېښنا د ریاست مسؤلین وایي د دوهم توربین تر جوړېدو وروسته د کار لویه برخه د دغه 200 کیلومتره غځېدلې شبکې رغول دي. د کجکي څخه تر کندهار او لشکرګاه پورې د لین د شبکې د جوړولو کارونه او د کجکي د برېښنا په فابریکه کې د یو بل یعنی دریم توربین د نصبولو کارونه په داسې حال کې چټک روان دي چې د عوایدو 90% وسلوال طالبان ټولوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي طالبان د دې کار لپاره د برکیانو او مامورینو مضبوطه ډاله لري.
په کجکي زمینداوګ مساکلا کې په سنگین کې هغه منطقي چې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي، هلته تقریبا د 15 زګل څخه تر 16 زګل لکه پاکستاني کلدار په وسلوالو مخالفینو عاید ټولوي، د برښنا محصول دوی ټولوي او دا هم د دوی هغه عواید څخه منبع هم دا د برښنا عواید دي چې دوی دا عواید ګټلوي.
وسلوال د هلمند پر ټولو غسیمو ولکه لري چې کوکنار پکې کرل کیږي او ولکیږي. له دې کبله هر کال په میلیونونو امریکایي ډالر عواید په لاس راوړي. د تر کوکنار وروسته د وسلوالو داوی دی او بل منبع هغه ته به زیر مې دي چې د هلمند په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې دی او په غیر قانوني او غیر فني ډول کیندل کیږي. د دې ترڅنګ برښنا د وسلوالو د مالی تمویل بل برخه ده چې تر کوکنار او ته به زیر مو وروسته دریم ځای لري. د هلمند شمالي ولسوالي اوسیدونکو وایي وسلوال د حکومت په نسبت ډیری او د میټر پر ځای پر لینونو او ترانسفورمرونو پیسې اخلي. د هلمند برښنا رئیس نصر الله کانی هم مني چې د لشکرګاه او ګریش پرته د نورو سیمو عواید وسلوال ټولوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره د دې چې دوی ته د برښنا ټول عواید نه رسیږي خو بیا هم د تیر کال په پرتله په عوایدو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي کانی د عوایدو د ډیرېدو علت د دوهم توربین سره د برښنا ډیرېدل، د برښنا د ریاست د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړېدل او د میټرونو د نوي ډیجیټل سیستم ترویج بولي.
یعنی موږ در مخه د حساب وکړي د عوایدو په حساب مرکز ته د ټوټل موسن جوي تقریبا موږ اته 1000 لکه چون کال خلاص لاندې موږ عواید ټول کړي دي ولی پروش کال په دا تر دغه میاشتې پورې داسې نه وسوي. د هغه نظر سنجي په اساس موږ 10% عواید ډیر کړي دي. ټول سوالی کې داسې علیحده برق نسته خو عواید یا موږ د عوایدو سره کار نه لرو. هلته هم بعضې خلک نه ورکوي نو هغه کم چې په ولسوالۍ کې داسې علیحده خاص برق هم نسته ولې هغه په عوایدو موږ کار نه لرو.
د کجکي د برښنا د فابریکې د ظرفیت د لوړولو په خاطر حکومت د دریم توربین د نصب او لینی شبکې د جوړولو په نیت د یو ترکی شرکت سره څه کم یو کال وړاندې قرارداد وکړ چې د برښنا د مسؤلینو په خبره 80% کرونه بشپړ شوي دی او ډیر ژر به د دریو توربینونو څخه 250 میګاواټ برښنا تولید ولري. کچیر د برښنا د اوسنی 40 میګاواټ ظرفیت څخه د کجکي د فابریکې تولید 250 میګاواټ ته لوړ شي نو کېدای شي هغه وایي چې وسلوالو ته د 500 میلیونه پاکستانی کالدارو څخه 2.3 چند ته لوړ شي. محمد الله استای د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر ودروي. د ټولنو ویلي چې د افغانستان حالات ښه نه دي او له بلې خوا د هیواد له کونو نورو خپلو مهاجرو له درون پیټ سره مخامخ دي چې له پاکستانه ورغلي دي. تفصیل د اسما سروان په رپورټ کې.
روانه ونې جرمني شپږ ویشت نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته بیرته ولیږل. دا په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو دوهمه جوپه ده چې جرمني افغانستان ته استوي. دوی داسې ښار ته بیرته واستول شول چې د ناامنۍ له ویرې په هره کوڅه کې یې خنډونه او موانع ښودل شوي. ډیپلوماتان له افغان وزیرانو او نورو سفیرانو سره د سکایپ له لارې خبرې کوي. په کابل ښار کې چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان پکې راټول شوي، انتحاري او بمي چاودنې کیږي چې تل پکې عام خلک قرباني کیږي. دا ښار د هغو نورو سلګونو زرو مهاجرو کوربه دی چې په وروستي یو کال کې له پاکستان او ایران څخه د فشار په نتیجه کې افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. د 2014 په اکتوبر کې اروپایي اتحادیه د افغانستان پر حکومت فشار راوړ چې په لسګونو زره خپل اتباع چې اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړې ده بیرته ومني. د فرانکفورت په هوایي ډګر کې د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو په اعتراض کې راټولو شویو کسانو په خپلو شعارونو لیکلي وو افغانستان امن نه دی. خو دا یوازې جرمني نه دی چې رد شوي افغانان بیرته افغانستان ته استوي. نورو اروپایي هیوادونو هم د رد شویو افغانانو په اړه ورته پالیسي خپله کړې ده. دوی ادعا کوي چې د افغانستان ټولې برخې ناامنې نه دي چې پناه غوښتونکي بیرته ورونه لیږل شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزيري له خپل هیواده د رد شویو افغانانو بیرته ستنول د توجیه وړ بولي او وایي چې طالبان د نړیوال ټولنې پر استازو حمله کوي نه په عامو افغانانو. خو د بشري حقوقو د څار ټولنه هیومن رائټس واچ وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما احصایې د هغه څه خلاف ثابتوي چې دی مایزيري ادعا لري. د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي طالبان او نورو وسلوالو ډلو په 2014 میلادي کال کې ملکی مظاهره چان، ښوونکي، زده کوونکي، مذهبي مرکزونه او د رسنیو کارکوونکي په نخښه کړی دي. دا ټولنوي جرمني او نور اروپایي هیوادونه دي د افغان پناه غوښتونکو استلو دروي او دې ته صبر وکړي چې د افغانستان حکومت د هغو لکونو بیرته راغلیو مهاجرو ستونزه څرنګه حل کوي چې له پاکستان را ایستل شوي دي.
و هم رویدل چه ده بشری حقونو ده تار یا هیومن رایتس واچ طولنه لی جرمنی و نورو اروپایی هیوادونو غوختی ده چه ده افغان پناه غوختون کده بیرت لیگل و بهیر او دروی ده. پا ده سوال که ده چه جرمنی هم پرون پا لسگونو هغ افغان کردوال چه پا هغ هیواد که ده پناه غوختن ارد شوی و بیرت افغانستان تا او واسطه ول. ده جرمنی ده کورنوی چارو وزیر ویلی ده چه ده هغ افغانان ده چه پا جرمنی که ده پناه اخستو مستحق ندی او پا افغانستان که هم ده دوی جون تا خطر ندی متوجه ځکه عادي وګړي دي او په عادي وګړو هم حملې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثرا په حملو کې ملکی خلک یا عادي وګړي وژل کیږي، په تیره بیا په ځان وژونکو حملو کې. له بلې خوا د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي چې دی به امریکا ته د کډوالۍ شرایط سخت کړي او هم به په ځینو هیوادونو لپاره په ادباو لپاره د امریکا پر ویزې سخت محدودیتونه وضع کړي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې واورې. خو اوس د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. چاپي خبرونو هم د افغانستان د وضعیت په تیره بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د روسي چارواکو هغو څرګندونو ته ځانګړي کړي چې ویلي دي کله افغانستانه امریکایي ځواکونه ووزي حالات بدلته نور هم خراب شي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي که چیرې امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي وضعیت به په دې هیواد کې ډیر خراب شي. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف له قوله راغلي چې د ده د معلوماتو پر اساس د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اراده نه لري چې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي او د ده په خبره دا معقول کار هم دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې د زمیر کابلوف په حواله ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ناوړه نتایج ولري. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې لا هم امنیتي وضعیت نازک دی او په داسې حالت کې له دې هیواد نه د امریکایي ځواکونو وتل وضعیت ډیر خرابوي. د ورځپاڼې په یو بل تحلیلي مطلب کې لیکلي چې افغانستان کولای شي د واشنگټن او مسکو لپاره په دې هیواد کې د همکاریو ښه زمینه برابره کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبره راخیستې چې د دې هیواد په اړه د ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین د همکاریو غوښتنه کړې. په مطلب کې د ښاغلي کرزي په حواله ویل شوی چې روسان د هغه څه په اړه شک لري چې اوس مهال په افغانستان کې تیریږي. چراغ ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي که ډونالډ ترامپ له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي دلته به هر څه وپاشل شي او لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. په دې اړه مطلب کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله لیکل شوی چې په دې هکله د امریکا له نوې ادارې سره تر اوسه خبرې نه دي شوي. او انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې په دې اړه ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوی حکومت به له تروریزم سره جګړه لا جدي کړي. د سرمقاله لیکوال په دې اړه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې څرګنده کړي چې د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي.
ازادي راډیو او ریل کڅ څنګه چې مخکې مو ویل د امریکا نوی ولسمشر وای چې د کډوالۍ لپاره به سخت شرایط وضع کړي او په ځینو هیوادونو پر ادباو به د امریکا ویزي شرایط هم سخت کړي. په دې اړه نور حال د سفیر الله ستانکزي په راپور کې اوري چې همداسې بر سره د مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ قرار قرار د خپل کمپاین د وخت د ځینو ژمنو په عملي کولو پیل کړی دی. په کډوالۍ باندې په لنډ مهال کې د شرایطو سختول او د ځینو مشخصو هیوادونو پر ادباو د ویزې بندول هغه موارد دي چې د چهارشنبې په ورځ به د ولسمشر ترامپ لخوا فرمانونه لاسلیک شي. ځینو سرچینو رویټرز ته د هویت د نه افشا کېدو په صورت کې ویلي چې ترامپ به د سوریې، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هیوادونو پر ادباو ویزې بندې کړي. د راپور په حواله ترامپ په دې اړه هم یو فرمان صادروي چې په امریکا امریکا کې د ټولو هیوادونو د اتباعو د کډوال کېدو شرایط د لنډ مهال لپاره سخت کړي، خو یوازې تر شکنجه لاندې مذهبي اقلیتونه مستثنا بلل شوي. ټرمپ تیر سپتمبر په فلوریدا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي وو، د وای د درو لومړی کال سپتمبر لی ولسم رئیس د سن برنادینو تر پیخې پورې موږ د دې شاهدو چې امریکا ته د راتلونکو کسانو په سارلو کې ناکامي څنګه زموږ ټول خلک اوان په دې سالون کې دننه کسان له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت او مطبوعاتي ټیمونو پر رسمي توګه نه ده پټه کړې چې د کوم هیوادونو په اتباعو ویزي بندوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند شانت سپایسر وویل د امریکا متحده ایالاتونو د داخلي امنیت وزارت به د ځینو هیوادونو د اتباعو پر اتک محدودیت او کنټرول زیات کړی.
له تاسو نه مننه ستاسو صاحب. او هغه هیوادونه چې د راپورونو له مخې نمونه اخیستل شوی، سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن دی، په دې اړه تفصیل زموږ په نورو خبرونو کې اوریدل شي. خو اوس ملالی بشیر سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کنفرانس جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې به اقدامات وسي. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیري حضور لري. د غور په مرکز کې په یوې مدرسې کې یو ویشت زده کوونکي مسموم شوي دي. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور 14 کسان نیول شوي دي. د پاکستان پوځ وایي لمځکې څخم ځکې ته یو توغنده یې په بریالي توپ سره ازمویلی دی. د امریکایي رسنیو د راپورونو مخې تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر وکړي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2018 کال وشوده چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بې انډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل له پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. قرغیز چارواکو دوه کسان له یوې تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د جاپان دفاع وزارت وایي د درو روسي نظامي الوتکو مخه هغه وخت ونیول چې غوښتل یې پرون د سه شنبه په ورځ د دغه هیواد پولې ته نږدې شي.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوای چې د وارو لامل د سالنګ د لوی لارې تړل کېدل پر بازارونو بد اغیزه کړې ده. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ته ډیر خوراکي او غیر خوراکي توکي د سالنګونو لارې راوړل کېږي او د دې لوی لارې باندې دل په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد کم کړی دي. خاغلی الکوزی ول هغه سوداګریستو کې چې د همدې لارې د هیواد شمالي ولایتونو تړل کېږي هم پټه په ولاړ دي او خلک او سوداګری لستونزو سره مخ کړی دي. د خاغلی الکوزی په خبره کې د سالنګ د لوی لارې د خلاصولو هڅې ګړندې نشینو خلک بل جدي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوای افغان سوداګرو ته په ازبکستان د تګ لپاره د ویزې ستونزه هوار شي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوایان سیمودین په سرلینه نزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تیر ورځې د دوړ خيزو تړونونو لمخې به افغان سوداګر د ویزې او ترانزیت ستونزه ونه لري. د خاغلی پسرلی په خبره ازبکستان له افغان دولت سره په دې برخه کې شمنه کړي او که ژر پر عمل وشینو د روان کال تر پایه به افغانستان له دغه هیواد سره تر 1 میلیارد افغانۍ سوداګري سره کړه ورکړه. د خاغلی پسرلی د معلوماتو لمخې اوس مهال یاد هیواد سره افغانستان د کال شاوخوا 315 میلیون افغانۍ سوداګري زره کړه ورکړه لري. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي. یو بوجه 940 کیلو پاکستانی وړ یو 1650 افغانۍ، یو بوجه 50 کیلو قزاقي وړ یو 1550 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بورا 2400 افغانۍ، یو درنی منی بوجه ورشه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړ یو 1100 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول تیل 640 او یو لیټر ډیزل تیل 540 افغانۍ پلورل کیږي. او د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 1.5 پوله او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. لملتیا مومنه نن
له سحر ګل امیر زینه مننه چې اقتصادي خبرونه واوره ول وړاندې د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي خبرونه در تخبرو چې د ځل پکې د ازادي د حق او شخصي امنیت مسله چې لشوې خو اوس راځو په افغانستان کې د بریتانیا له سفیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکې ته د بریتانیا سفیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ګواکې په افغانستان کې د شوزور نړۍ وایي چې دا یو ډول بې ځایه اپلاتي دی. دمینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل هغه هیوادونه چې د داعش د حضور د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي یا له هغو څخه استفاده کوي باید په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن له ښاغلي جرمی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د امریکا له نوي ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د دوی هیله څه ده.
I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
دا اوس چې لازادی رادیو سره دغه مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړې. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټون کې و هغه کال چې د بریتانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنی تازه کړې. دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زراتلونکي ته ګورم یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالد ترامپ پالیسی څه وي په دې اړه څه نشم ویلې، خو په دې پوهېږم چې متحده ایالاتونو د بریتانیا او نړیوال ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سږ کال بلکې د منمحالې لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy
د پاکستان پر وړاندې د لویدیز پالیسۍ ته د شک پسترګه کتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې کچیر د دغه وزارت ته بریالی شي د ډیورن تر کرخې اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسو نظر څه دی که د امریکا له خوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي د برتانیا پالیسی به په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom having a better relationship
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د بریتانیا جدي لومړی توپ دی، ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل له امنیتي نظر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خړپړ توپ او دریم له انساني نظر هم پاکستان کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربه وو او دا چې د کډوال باید په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي. د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته یو سفر لرم او هدف هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لار هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دوړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده او زموږ باور دی چې د ترامپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولی د دغه دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخه ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړي.
پداسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورن کرخې غاړې ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، دا اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړی ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
دا چې بریتانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی موافق نه یم. زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګند دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپل شریکانو سره کار کړی دی او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا بي مو کړی. که په ځنګړ ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګنده ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ بریتانیای په افغانستان کې ترسره کوو د وی پایختی سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناتو ملاتړي تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې دروصل لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په ان مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یو متبره پروسه موجوده ده او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده او د ګاونډي پاکستان لپاره لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر نه کوي چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډیر فرصتونه ورکړل. حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیات موقع ورکولو سره له هند سره دغه هیواد د اړیکو په ترنګل توپ تورن شوی و. خو آیا لا هم اړتیا شته چې نور کارونه هم تر سره
شي؟
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي ترڅنګ هممهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجود دي زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هواري لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده. د مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راځي او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسنادو لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دي. د افغانستان او پاکستان ترمن د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټي هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه چې مخکې وویل د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو پراخول امکان لري غیر له دې چې لدی پرته چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
Considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسي لاسوهن او په مسکو کې د دوی درې اړخیز ناسې ته پکاتو څه فکر کوي؟ راتلونکي په سرلای به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
Well, it's a very complex question.
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خدای چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډ یو. هغه په 2018 کال کې په میړانه مبارزه وکړه.
خو
هغه په 2018 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای شاید کندوز او ځینو نورو ښارونو لکه ترینکوټ او ان لخرګا د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي وای.
So what we saw in 2016 was the
هغه چې موږ په 2018 کال کې ولیدل همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناتو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښیم چې برېټانیا خپل یو شمېر روزونکي چې دم ګړې 1500 تنه دي او د ډیرولو هڅه یې کوي په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای تر څو ترڅو په 2018 او 2013 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواک توګه اقدام وکړي. که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوګمه حالاته او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایښ یادونه کړه. دا به په کارو وي چې دایښ د هیواد ته یو بل د دایښ د افغانستان د ثبات لپاره یو غواخ دی. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایښ پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو د غډله ختم کړو. باید وي چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای د غډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایښ په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړو کو چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبان څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دارې شي د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لار ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنه موجوده دي چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخه منه ده. خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنگيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ته چې غواړي په دې سره روسیه او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it's nonsense.
دا چې ویل کېږي داعش په افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. له شک پرته داعش ډله شته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواخي. برېټانیا سل په سلو کې له افغانستان د داعش د ریښو په لمندوړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي. ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواخ او تهدید دی. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکي داعش د غرب له ملاتړه برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But realities on the ground is something else.
او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیا په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی لزینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته تا د روزنې کمپونه جوړ کړي دي، او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د ځینو وژل شوو طالب قومندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي، او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به یې هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ خبرګون څه وي؟
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت اسو ویل افغانان د سولې سبات اقتصادي پرمختګ او امن مينوال دي. دقیق اشاره وکړه، موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرسته کونکو یوه پټوګه له افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاوند عمرسته ته ولاړیو. تر هغه ځای چې موږ د افغانستان سبات تجمنیو، وینو چې وسلوال طالبان، وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته دي لاندې راولي. د بریتانیا څرګند پیغام دا دی، سبات او امنیت چې د سیمې لپاره ګټور دي، نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د ګاونډوي لپاره هم ګټور دي. سول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
In its fight against these insurgents.
In the recent triangle
په مسکو کې د چین، روسي او پاکستان درې اړخیزه غونډه چې پکې ویل شوی، داعش د سیمې امنیت یو ګواښ دی چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسیو کې ده.
Problem with the policies.
Well, I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده کې وادونه په دې هڅه کې وی چې یو تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکړول شي. له ناتو سره د برېټانیا هم د پالیسی دا چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو، له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بې ګناه خلک هدف ګرځوي او د دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او د داعش پر وړاندې په جګړه کې، او دا چې هیڅ شک پاتې نشي موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خوولی روسیا او ایران په دغه مبارزه معتقد نه دي.
This fight against the Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایرانی چارواکو څخه وکړئ.
This is a new game of
هغه وایي چې دا د لویدیځ یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیځ ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به تر سره کوو. موږ د داعش د لمنډوړو پرخ کې د افغانستان حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګنده پالیسی ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر پاړه وویل، دغه سفر د اجنډا هم د برخې
اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغه سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
په تیرې ونی ملسیزه کې مونږ ستاسي او د یو شمیر نور لیدیزو هیوادونو د هڅو شاهدانو، خو کومه نتیجه نه درلوده او پاکستان لا هم خپل لوب ته ادامه ورکوي. او کډری اړخیز غونډه ته بیا راشونو، پاکستان یو ځل بیا ثابته کړی چې په سیمه کې دوه مخې لوب تر سره کوي. دا څنګه په ظاهر کې لنړیوال ټولنې ملاتړ کوي او لبل خو د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما پاند افغانستان په شان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سولې کې نغښتي، او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو، او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوږدمهالي مشکېدو نظر اچوم، په پاکستان کې لیدل کېږي چې دغه هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګڼ شمېر افغان کډوال د اوږدمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدل شي، دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامدار ګټو لپاره موثره لار ده، تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبتګرایي موجود وي، او دا په چین، ایران، هند او بریتانیا پوری تړلې نه ده. دا د دوه هیوادونو په سیاسي چاپیریال پوری تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیا او ایران لاسوهنې او له طالبانو څخه د ملاتړ مسلې تر شو. که د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې له طالبانو څخه د روسیا او ایران ملاتړ ثابت شي، د ناټو غبرګون به څه وي؟ د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې مخکیل شي؟
اوس مهال دراتونکو په سلیره لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزات په بشپړولو، روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالی کمپاین دی. هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بو یو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک کې واخلي، او دا تمه د پیاوړتیا په لور د افغان ځواکونو او او د امریکا، برتانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي، او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکی وي.
که په 2014 میلادي کال کې حقایق تراشو، دا وسلوال طالبان و چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګېدل، او دغه شانې په کندوز، ترینکوټ، فراه او لخکرګا حمله وکړي. دا برید د دوی لخوا.
زله
تاسو سره موافق نه یم. زما پان افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول، او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی، خو افغان ځواکونه وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي، او هغه سرتیر چې ووجل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی، او دای ولا سره وړنه ده. هغه څه چې په 2013 کال کې زه تمه لرم، دا ده چې جګړې د دښمن په لور وغځول شي، څو دښمن یې په مهارولو کې پاتې راشي او مقاومت ونه شي کړی، او دا ډیم چې د دې شاهدان بي.
ون فاینل اباوت د داعش فاینانشل سپورټ،
کپ نړیواله کچ داعش ته وکتل شي، دوی لګنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او آن چارواکي وایي کده پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي، پرته له دې مالی سرچینه نه لري.
looking at Daesh globally
کپنړی والا کچ داعش ته وکتل شي، دوی لګنو سرچینو څخه تمویلېږي. بیلا بیل هیوادونه هغوی په سوریه او عراق کې تمویلوي، خو هغه څه چې ډیر ځله یې ګورو، د افغانستان په ګډون د داعش وړتیا د سرچینو په بدلون کې ده. له همدې امله موږ له داعش سره په لیبیا، سوریه او عراق کې مبارزه کوو، او بیا هم وایو هیڅ شک نشته چې برېټانیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، او په دې اړه نور زیات وضاحت نشته. موږ افغان حکومت سره د دښمن په وړاندې په وی میړنې مبارزه کې چې هغه داعش
په
افغانستان کې د برېټانیا له سفیر ډامینیک جرمی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه و. دا مرکه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي راډیو بل ځانګړې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرېدو ته چمتو ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، قدرمنو اوریدونکو له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم واړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د سانګي غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب اشاره غلست
مننه. زه هم په خپل نوبات سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. خوشاله يم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادي د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبي خبره ده چې ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی، او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدې شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي، یا نورو خلکو ازادي سلب شي، یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې وایو چې دا حق به محدودیدې شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، لدینه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخت رانه شي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه سی یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي منو او امنیت تبند یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زموږ خو بیخي شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه آزادیګانې چې موږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغې چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډیر ضروری دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولی مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نشي چې نور ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادي حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا مونږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونشي. په خپل سر یو څوک نیول او داغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباري نوکران نیول، خو دا زمونږ ټولنه کې دا بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبین دي، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبین دي. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردګي ده چې د لپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیشبین دي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکري یا مثلا په آرمی، د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او امنیت کې، چې دا خپل یو سمه خبرنده غیر قانوني خبره ده. او د ماشومانو داخليدل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونش، یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي، تر څو چې د 13 کلنۍ نه برشوی نه څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی، یا په پولیسو کې تنظیم کی، یا په امنیت کې تنظیم کی، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویل چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چیرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ده د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مخ کې فرق څه دی؟
اجباري نیونه ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده، او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي، او هغه خپل د جزا موده هغه تعین کړي، دې ته وایي حبس. خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي، حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلې شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راواخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزی، هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کی، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شي دا توضیح کی، پس لاغه هغه بیا توقیف کی. دا یو قانوني توقیف دی. او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي، په اکراه نیسي، هغه وړي بند کی، نه فامیل خبرېږي، نه کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندي شم، څه دپاره بندي شم. دا یو غیر قانوني.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
پولیس
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټر نه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو 2200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجی است د ورستی پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه د پوښښ چې دا د کم ځنه دا کس راغلی او چیرته ماوړي مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغلی یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په دې جرم نیول شې دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شې ځکه ته موږ دلته راوسی او هم دا ډول باندې موږ ویلې شو چې کله محکمه توقيف یو لنډ حکم ورکړي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کس ته دغه کې ده او خی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړل ساده نیول په خاطر او توضیح کې دغه جرم دغه تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کومه موده ده لنډه موده ده
ډیره مننه کوم وده